ازادي راډیو اورې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اورې چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره ام په ټکر کې دي په افغانستان کې د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یو بل لړۍ هم په دې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو دوه اونیز پروګرامونه هم خبرېدو ته چمتو دي د ګوډ اچار او سپورت خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو قاسم سولمل دا خبرونه او بخی ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د کندهار د اطلاعات او فرهنګ پر سرپرست وسله والا حمله شوی د سرپل سیمه چارواکي وایي د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ نظامی عملیات پای ته رسیدلی او په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شول د خبرونو تفصیل د کندهار د اطلاعات او فرهنګ پر سرپرست حضرت ولی هوتک نن سهار د دې ښار د دویمې حوزې مخې ته وسله والا حمله شوه د دې ولایت د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې ښاغلی هوتک ټپي شوی د کندهار روغتي چارواکي بیا وایي چې د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست ټپونه سطحي او د اندېښنې وړ نه دي بلخوا بیا د بغلان چارواکي وایي وسله والو طالبانو نن سهار په دغه ولایت کې د ښځو چارو وزارت یو کارکونکو او یو انجینر چې د تلا برفک ولسوالۍ څخه بغلان مرکز پلخمري خواته روانو تخته ولیدي د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ نظامی عملیات پای ته رسیدلی د دغه ولایت سرپرست عبدالجبار حقبین تیره ورځ ناوخته رسنیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د سرپل 28 کلي د دولت له مخالفو وسلوالو پاک شوي دي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل او د هغه پریکړې غیر قانوني بولي عبدالستار سعادت ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب هم د منلو وړ نه دی د شنبه په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړي کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون لخوا د جوړ شوی هغه طرحې په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې لمخې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 300 سیاسي ګوندونو ته په پام کې نیول شوې ده دا تر هغه راپورونو لمخې پرون ولسمشر ته استول شوې ده خغلی سعادت وایي د انتخاباتو په قانون کې د هر راز بدلون طرحه یوازې د انتخاباتو مسول کمیسیونونه وړاندې کولای شي د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پایل پاړه له پاکستانی چارواکو سره بحث وکړ میرمن رایس له صدر اعظم نواز شریف له لوی درستی جنرال راحیل شریف او خپل پاکستانی سیال سرتاج عزیز سره وکتل د راپورونو له مخې شریف او رایس د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د تماسونو د بیا پایل په اړه خبرې وکړې امنیتی چارواکي د هغه مشکوک تروریست د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه کالی اغوستي وو د پروان امنی قماندان جنرال محمد زمان مموزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیس چې سیمې ته ورسېدل د زنانه جامې اغوستې وې او په یوه بیلر کې یې ځان پټ کړی و ټول خلک شاهدان دي پولیسو دی ونیوه تاسو خبرې چې زموږ یوه خور چې په جبل سراج کې پولیسو وه د ده لخوا شهیده سوې ده
دا پیښه په پروان کې رامنځته شوې او د پروان ولایت په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کې د بې امنۍ راپورونه ورکړل شوي دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو اروپایي رو 2 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. په ایران کې پرون 2 امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شول. د ایران د قضا ویان غلام حسین محسنی اژایی په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو ویل دا 2 د هغې انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شول چې د ملي امنیت د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان مدافع وکیل چې د قضیه د ده له موکل سره هیڅ ارتباط نه لري. رضایان د 2014 کال په جولای میاشت کې ونیول شو او که جرم پرې ثابت شي نو تر 40 پورې په بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران څخه غوښتي دي چې رضایان او 2 بندي امریکایان خوشي کړي. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق په داسې حال کې په هیواد کې د یووالي غوښتنه کوي چې د هغه د استعفا غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. پرون د دې هیواد په پلازمینه کوالالمپور کې په 10,000 مظاهرچیانو د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. نجیب د استعفا غوښتنه رد کړه. نوموړی تورن دی چې په خپلو شخصي بانکي حسابونو کې شاوخوا 200 میلیونه ډالر ذخیره کړي دي. هغه پرون په ټلویزیوني پیغام کې وویل موږ یو موټی نشو، هر هغه څه به مو چې په سختۍ جوړ کړی دی وران شي. هغه وویل منځني ختیځ څخه نامعلومو منابعو د ده شخصي بانکي حسابونو ته په 100 میلیونه ډالر وړیا انتقال کړي چې ده د پلټنې په اړه لوی څارنوالۍ ته خبر ورکړی. چینایي رسنۍ وایي د یو شمیر کسانو اعتراف کړی چې داسې اوازې خپرې کړې او نور فعالیتونه یې ترسره کړي چې په دې وروستیو کې د هیواد د اسعارو بازارونه زیانمن کړي. د چین شینهوا دولتي خبري اژانس نن وویل چې د جون د میاشتې راهیسې د بازارونو د خرابېدو په اړه د څېړنو په نتیجه کې یو خبریال نیول شوی چې د غلطو معلوماتو په خپرولو یې اعتراف کړی چې له امله یې په بازارونو کې بېثباتي او بې نظمي رامنځته شوې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس د هنګری په ګډون د ختیځې اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول په هنګری سخت انتقاد وکړ او ویل چې دې هیواد د کډوالو په وړاندې د خنډونو په رامنځته کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخ کړي دي.
هنګري
په اروپا کې رایجو ارزښتونو ته درناوی نه کوي، نو ځکه اروپایي چارواکي باید له هنګري چارواکو سره جدي او کلکې خبرې وکړي.
د راپورونو له مخې د هنګري پوځ د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د دې هیواد د 115 کیلومتره ګډې پولې په اوږدو کې د غزن سیم لرونکي دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل دا کډوال سخت ځورېدلي او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. او استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشوف وویل د اسلامي دولت ډله تر ډیره د دې سبب شوې چې په میلیونونو خلک په عراق او سوریه کې له خپلو کورونو بې ځایه شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي.
تعدل وراندي انتخابات د کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتو د کمیسیون خلاصه دا کمیسیون د قانون کمیسیون د فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره خپل وړاندیزونه پرون حکومت ته وسپارل. د اصلاحاتو او ښې حکومتداري په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی ټینګار کوي چې د معارف له بودیجې نه باید ناوړه ګټه وانخیستل شي. دغه راز په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خپروو.
اوبه په افغانستان کې تولیدیږي خو پاکستان ورسک بند چې کوم دی برقی بند دی هغې ته ټول زموږ اوبه روانې دي. دغه شانتې د سیستان بیسن ته چې کوم اوبه زموږ د سیستان او زیته ایران
او دوه اونیز پروګرامونه د ګوړې اچار او سپورت هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د دې کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. عبدالستار سعادت افغان ولس مشر د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د موافقې په خاطر د قانون په نقص او کمزوري اداره تورن کړ. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ترکیب او اصلاحاتو په اړه انتقادونه په زیاتېدو دي. احمد تکل د ښاغلي سعادت د څرګندونو نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت د اصلاحاتو د کمیسیون له جوړېدو سره کلک مخالفت څرګند کړ. وړمه ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوو غړو د کمیسیون غونډې تحریم کړې. کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون لخوا د جوړې شوې هغې طرحې په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې له مخې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا سل څوکۍ سیاسي ګوندونو ته په پام کې نیول شوې دي. دا طرحه د راپورونو له مخې پرون ولسمشر ته استول شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتو په قانون کې د هر راز بدلون طرحه د انتخاباتو دوه مسؤل کمیسیونونه وړاندې کوي، نه د اصلاحاتو کمیسیون. د ښاغلي سعادت په وینا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل مشروعیت نه لري او ترکیب یې هم د منلو وړ نه دی.
دا کمیسیون دا قانون کمیسیون د فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري او بیا دا کمیسیون ترکیب ډېر زیات جالب دی. حکومت د ملي وحدت دی، یوازې دوه کسه د افغانستان د یو ډېر مهمې برخې عظیمې برخې نه وتي. هغوی هم دومره احساس یا قهرت وکړ چې کمیسیون تحریم کړ او هغوی تحریم ته هېڅ ارزښت ور نه کړل شو. دا بالکل یو دستیاب توقیه ده چې له بله مرغه د افغانستان د ولسمشر د ډېر ضعف او کمزوري نه دا په افغانستان کې تطبیقېږي او عملي کېږي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له پایله یوه لانجمنه مسله وه. د دې کمیسیون رامنځته کېدل د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له مهمو پریکړو څخه وه. ښاغلی سعادت وایي چې د لومړي سره د ملي وحدت د حکومت او د اجرایه ریاست د پوست جوړېدل غیر قانوني بللی وو او مخالفت یې ورسره کړی وو، خو د ولسمشر اشرف غنی د کمزورۍ له کبله د خلکو پر رایو معامله وشوه. سعادت زیاتوي چې ولسمشر له یوې کوچنۍ ډلې څخه ویریږي. په ډیموکراتیکو سیستمونو کې کله چې مسؤل چارواکي له یو بل سره په ګډ کار کې پاتې راځي نو استعفا ورکوي، خو ښاغلي سعادت د اعتراض په دود له خپل مقام څخه د استعفا احتمال رد کړ.
هغه څوک چې ضعف لري هغه د استعفا وکړي، هغه څوک چې قام نشي تطبیقول هغه استعفا وکړي. ما سره د ولسمشر صلاحیت وي، زه به یو ورځ د دا زورور ټول په خپل ځای باندې کښېنوم. ولسمشر په افغانستان کې د ډېر زیاتې وړکۍ ډلې نه داري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د څرنګوالي او اجراتو په اړه انتقادونه په زیاتېدو دي، د حکومت اجرایه ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون اجرات قانوني بولي. د اجرایه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپلې چارې په خپلواک ډول ترسره کوي او هغه طرحه به چې د دې کمیسیون د اکثریت غړو د نظر څرګندوی وي د حکومت د مشرانو لخوا ومنل شي.
و مرده چه ده انتخابات شکایتونو ده کمیسون مشهر عبدالستار سعادت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د دې کمیسیون پرېکړې هم له قانون سره ام په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د وړاندیزونو لست پرون حکومت ته وسپاره. ښاغلي سعادت دغه راز افغان ولسمشر د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د موافقې په خاطر د قانون په نقص او کمزوري اداره هم تورن کړ. جمهوري ریاست تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر د دغو تورونو په اړه څرګندونې نه دي کړې.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د اصلاحات او ښې حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی استازی خاص استازی ټینګار کوي چې د معارف له بودیجې باید ناوړه ګټه وانخیستل شي. احمد ضیا مسعود دا خبره پرون د پوهنې وزارت د فعالیتونو څخه د نږدې کتنې په حال کې وکړه. له بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزیر هم ژمنه کوي چې د بنسټیزو اصلاحاتو او معارف د ښه والي لپاره به پوره هڅه وکړي. تفصیل د نجاسا په راپور کې
ورسته له هغه چې د پوهنې په وزارت کې د پراخ اداري فساد څخه پرده پورته شوه، اوس مهال د ولسمشر فوق العاده استازی وایي هغه بودیجه چې معرف ته ورکول کیږي باید په شفافه توګه ولګول شي. احمد ضیا مسعود د یک شنبې په ورځ د پوهنې وزارت له کارونو د لیدنې په حال کې وویل چې د معرف بودیجه باید د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره ولګول شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وزارت کې شفافیت تر ټولو مهمه مسله ده او باید په دې برخه کې جدي کار وشي.
مسله شفافیت د معرف څخه زیات مهمه ده.
د شفافیت موضوع په معرف کې ډیره مهمه ده. کومه بودیجه چې په دې وزارت کې لګول کیږي واقعا باید د هیواد د ماشومانو د تعلیم او تربیې لپاره ولګول شي. هر ډول سوء استفاده د معرف له بودیجې څخه، همدارنګه هر ډول مادي قومي سیاسي تمایل به د دې ملت په حق کې لوی جفاوي او ناوړې پایلې به ولري. هیله من یو چې په دې برخه کې وزیر صاحب لازمه پاملرنه وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې جمهوري ریاست یو پلاوي ته دنده ورکړه چې په دې برخه کې د میلیونونو ډالرو د اختلاس په اړه څېړنه وکړي. د دې پلاوي غړیو هم ویلي چې د دوی لومړنۍ څېړنې په ګوته کوي چې په دې وزارت کې په پراخه کچه فساد شته. دا پلاوی وروسته له هغې وګمارل شو چې سیګار د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د خیالي ښوونځیو یادونه وکړه. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د یکشنبې په ورځ په دې ډکې د فساد د تورونو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د معرف د ښه والي په برخه کې به ټولې هڅې په کار واچوي.
تر هغې چې موږ په خپلو مراکزو کې ښه ښوونکي ونه لرو نشو کولی چې یو ښه شاګرد تربیه کړو. په دې برخه کې د ټولو پام غواړو. د معرف د بهتر کولو لپاره لکه څنګه چې زموږ شعار دی چې د معرف د بهبود لپاره کار کوو، انشاءالله چې هغه ته ورسیږو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وویل چې معرف د یو شمېر پرمختګونو سره اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دی. دوی د معرف وزارت په پراختیا پروژو او کارکوونکو د استخدام او په ځانګړي ډول د ښوونځیو په جوړېدو کې بهرني لاسوهنې له عمده ستونزو وګڼلې. له دې ټولو سره یو شمېر افغان کتونکي وایي که چیرې په دې وزارت کې د فساد موضوع جدي ونه څېړل شي، نو دا به د دې هیواد د میلیونونو زده کوونکو له راتلونکي سره ښکاره لوبه وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د سهار لس بجې او نولس دقیقې د ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اورېدلی شئ. او اوس هم د کابل چاپي خپرونو ته کتنه کوو. اسدالله لودین د کابل یو شمېر ورځپاڼې او خپرونې لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډېره له پاکستان څخه د افغانستان د سولې په اړه د بهرنیو چارواکو غوښتنو او د انتخاباتو اصلاحاتو پروسې ته ځانګړي کړي دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستان ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې سوزن رایس سفر د څه لپاره. په سر مقاله کې راغلي چې میرمن رایس د دې لپاره پاکستان ته تللې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد اړیکې له کابل او نوې ډیلي سره ترنګلې شوې دي. سر مقاله لیکونکي ویلي امریکا به له پاکستانه دا غوښتنه ولري چې له هند سره اړیکې جوړې او د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د ورځپاڼې په باور پاکستان کې د افغانستان په ګډوډیو او ناامنیو کې رول لري، د سولې او امنیت په ټینګښت کې هم ښه رول لوبولی شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې سوزان رایس په داسې وخت کې پاکستان ته تللې چې امریکا د حقاني شبکې د نزپلو لپاره پاکستان ته د مرستو د بندېدو ګواښ کړی دی. په مطلب کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوي چې میرمن رایس په پاکستان کې د میشتو ترهګرو د موجودیت په اړه هم پاکستاني لوري ته خپله اندېښنه شریکه کړې ده. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې په کابل کې د چین د سفیر په حواله لیکلي چې د افغانستان او چین راتلونکي سره تړلي او چین له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري کوي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه لیکلي چې کمیسیون خپل وړاندیزونه حکومت ته وسپارل او اوس د حکومت نوبت دی چې عملي یې کړي. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت باید همدې وړاندیزونو ته په پام د انتخاباتو د نظام اصلاح ته مټې راونغاړي. په سرمقاله کې راغلي چې د انتخاباتو د کمیسیون باور باید بیرته اعاده شي او حکومت هڅه وکړي چې د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد پیدا کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یوه تبصره کې لیکلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاحاتو سره متقلب کسان ناهیلي شوي دي. ورځپاڼې د انتخاباتو پر تیرو پړاوونو انتقادونه کړي او ویلي دي چې د جمهوري ریاست هر کاندید کولای شوای چې د کمیسیون کارکوونکو ته پیسې ورکړي او خپل رایې ډېرې کړي.
ازادي راډیو اوري. په کونړ کې د بیا رغونې د کارونو په ترڅ کې د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د پیچ د سیند پر سر یو پل په اساسي توګه جوړ شو. دا پل به د پیچ د سیند پر سر چې جوړ سوی دی د شمون کلی له نورو سیمو سره نښلوي. تر دې مخکې په د سیمې اوسیدونکي د لارو په برخه کې له غټو له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. تفصیل یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روحالله انوري په راپور کې اورئ.
د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ کې د پیچ په سیند یو پوخ او اساسي پل جوړ شو چې ورسره د شمون او نورو کلیو د پل د نشتوالي ستونزه پای ته ورسېده. په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس انجینر محمد جعفر جبارخیل ازادي راډیو ته د پل د ځانګړتیا په اړه وویل:
د دې پل څول چې شپږ متره ده او تقریبا 21 میلیون افغانۍ د ده پیسې دي او دا په 14 میاشتو کې دا پل تقریبا تکمیل شو او نن ورځ دغه ده او دا موږ دې خلکو ته نور سپارو.
جبارخیل وویل دوی پل جوړ کړ خو اوس یې ساتنه د ولس په غاړه ده.
پس د دې مسؤلیت د خلکو پر غاړه ده. د پل په ساتنه کې شخصا زه خپله دا ټول شاهد دي. د کلي خلک تقریبا په هر هفته کې یا دوه هفتې وروسته یا دری هفتې وروسته زه خپله سره د انجینرانو موږ همیشه راغلي یو. د دې پل موږ صحیح سبا نظارت کړی ده.
د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا به چې ولسوالۍ ته راتلل نو یا به یې اوږد مزل کولو او یا به هم د ټوپونو په وسیله له سیند راپورې وتل چې اوس
او زمون د شمون خلک چې مخکې په جنازه کې یو مریض پورې څه په پله باندې او چې کله به سیند ډېر شه د دری خار او د ګروپو پله باندې به پورې وتله. اوس یې دا مشکل حل شو. دا د کلي ټول ولس زنانه او ماشومان او بوډاګان او ځوانان ټول خوشحاله دي.
زما نوم خیر محمد دی. مخکې خو داسې مسله وه چې د لرګي پل و دلته به مریض پیدا شو په ټاله کې به چا وړه چا به په شا وړه یو لوی مشکل سره دا خلک مخ. اوس د الله رحمانې چې دا پل تکمیل شو ډېر زیات سهولت راغلی دی. د سړک د وجه نه دې جانه ایست هم سړک شروع شوی دی. دا سړک اردو ته هم سهولت دی، امنیت ته هم سهولت دی. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات خوشحاله یم.
په کونړ کې چې نړیوال ځواکونه میشتو شاوخوا ته پاخه پلونه د کونړ په لوی سیند او دوه پلونه د پیج په سیند ورغول چې د سیندونو دواړه خواوې یو بل سره وتړل شوي او اوس خلک کولی شي چې د سیند له یوې خوا بلې ته په اسانه تګ راتګ وکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپرېږي.
په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو لړیو یوه بله برخه په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې اوس به لاړ شو پاکستان ته. پرون په کوټه کې د البته پرون په نړۍ کې د اجباري ورکېدنې د قربانیانو نړیواله ورځ وه چې دا ورځ په کوټه کې هم د بلوڅو میرمنو لخوا د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دوی د زرګونو ورکو بلوڅو د موندنې غوښتنه وکړه. دوی دغه راز ادا کوي چې د بلوڅو په سیمه کې اوس هم پوځي عملیات دوام لري او بلوڅ ځوانان تښتول کېږي. تفصیل یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
د یکشنبه په ورځ د بلوڅو د قومي غورځنګ یا بی ان ام لخوا د اگست د 13 نیټې په مناسبت د زرګونو ورکو بلوڅانو د اجباري ورکېدنې په ضد د کوټې د پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وسوه چې بلوڅو میرمنو هم پکې ګډون کړی و او په شعارونو کې د ورکو بلوڅو د خلاصون او په بلوڅو میشتو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو غوښتنه کوله. په احتجاجي مظاهره کې شریکو میرمنو په لاسونو کې شعارپاڼې هم راخیستې وې چې پر ځینو یې لیکلي وو: ملګري ملتونه چیرې دي چې د بلوڅو ځوانان په اجباري ډول ورکېږي او وژل کېږي. یوې بلوڅو میرمنې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې د روان کال له جولای څخه 215 بلوڅ ځوانان په اجباري ډول لادرکه کړل شوي او 350 خراب شوي مړي یې موندل شوي دي. د بلوڅو د قومي غورځنګ مظاهره له یوه کال راهیسې د نبیل بلوڅ د جبري ورکېدنې او په بلوچستان کې د روانو پوځي عملیاتو په خلاف ده. نن بلوچستان د اور په لمبو کې سوځي او په وینو سور دی. په ټولو بلوچ میشتو سیمو کې پوځي عملیات زشته پراخ شوي دي. د ورکو بلوڅو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدر بلوڅ او یوازې یو بل ځوان په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی و. ماما قدر وایي ځوانان یې اوس د اجباري ترۍ تم کېدو له ډاره نه د خپلو ورکو خلکو لپاره په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کولای سي او نه د دوی په احتجاجي کیمپ کې په ښکاره مخ کښېنستلی سي. ماما قدر بلوڅ د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې په بلوچستان کې د بشر ضد اعمالو په مخنیوي او د ورکو بلوڅو په موندنه کې د خپل رول ترسره کړي. کله چې موږ تر اسلام آباد اوږد لاریون وکړ، هغه وخت له موږ سره د 13,000 ورکو بلوڅو فهرست و چې په اسلام آباد کې مو د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو دفترونو ته ور وسپارل او دوی ته مو وویل چې موږ په هره سیمه کې د ورکو بلوڅو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مسؤلین لرو. هر ځای چې په اجباري ډول څوک وتښتول سي، هغوی سمدستي موږ ته احوال راکوي او راته وایي چې دومره خلک تښتول شوي دي. د ورکو بلوڅانو لپاره غږ پورته کوونکی سازمان وایي له بلوچستانه د بلوڅو ځوانانو د اجباري ورکېدنې لړۍ شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوې چې وایي تر اوسه لا هم دوام لري. د بلوچستان د داخله چارو دفتر د دغو ورکو بلوڅو شمېر شاوخوا 1.5 تنه یادوي، خو د ورکو بلوڅو سازمان وایي د لادرکه کړای شویو ځوانانو شمېر یې د بلوچستان په اوسني حکومت کې تر 10,000 تنو هم اوښتی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواسی هلمنوال د هلمند د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه لیکي: زما په نظر له دې وروسته به په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په هغه اندازه نه وي لکه چې په تیرو انتخاباتو کې خلکو ګډون وکړ، ځکه چې د خلکو باور په انتخاباتو بالکل له منځه تللی دی. قاری محمد مدنی هم له نورستان ولایت څخه د انتخاباتو په اړه لیکي چې زموږ مشران شخصي او ګوندي ګټونه کتیر نشي او د وطن پرستۍ احساس پیدا نکړي، نو په انتخاباتو کې اصلاحات به بې معنا او بې نتیجې خبروي. قاری محمد مدنی بیا په یو بل پیغام کې لیکي چې له پاکستانه د سولې همکاری تمه یوازې د وخت ضایع کول دي. پکار خدا ده چې نړیوال پر پاکستان جدي فشارونه راولي تر څو د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه بیا لیکي: د سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. ولسمشر باید پاکستان له پامه ونه غورځوي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسواتلس شمیرې له لارې مو راستولي ول. تاسو ټولو مننه. پیغامونه مو هرومرو په خپرونو کې درته خپرو او وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه هم د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یوه لړۍ خپرېدو ته چمتو ده. خو اوس به نجه صافۍ ته ور ورکړو چې د لنډ خبرونه واوروي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن شاوخوا لس بجې د سرخود ولسوالۍ اړوند د کمبوخ وړ په ساحه کې د کانال د محافظت ټولۍ پر رینجر موټر د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه شوې چې له امله د دې ټولۍ یو پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ پر سرپرست حضرت ولی هوتک نن سهار د دې ښار د دویمې حوزې مخې ته وسلواله حمله شوي خو روغتي چارواکي وایي چې د ده ټپونه سطحي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس لس کاله بند محکوم شول. د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د یووالي غوښتنه کوي چې د هغه د استعفا غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. چینایي رسنۍ وایي یو شمېر کسانو اعتراف کړی چې داسې اوازې خپرې کړې او نور فعالیتونه یې ترسره کړي چې په دې وروستیو کې د هېواد د اسهارو بازارونه زیانمن کړي دي. او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر مرکزونو 22 حملې وکړې.
او مخله دي چې دوه اونیز پروګرامونه واوري پام وکړي د افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه ځانګړي پروګرام ته چې احمد شیبر ترتیب کړی دی.
افغانستان هر کال 2015 کیوبیک متره د مځکې پر سر اوبه لري. د ځینو راپورونو له مخې افغانستان د کال 1200 کیوبیک متره اوبو ته اړتیا لري څو خلک یې استعمال کړي، په کرهنه کې کار ترې واخلي او د انرژي او چاپیریال ساتنې لپاره استفاده ترې وشي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې اوبه یې د خاورې او نفوس په تناسب تر افغانستان لږ دي تر یوه بریده خپلې ستونزې د تړونونو له لارې هوارې کړې دي. د افغانستان د لویدیځ ګاونډي ایران له عراق سره د اروند یا په عربي کې د شط العرب پر اوبو له شاوخوا څلور پیړیو راهیسې جنجال روان دی چې بیا بیا د دواړو لوریو ترمنځ جګړې هم پرې شوې دي. اروند رود د ایران په جنوب لویدیځ کې پروت دی چې د عراق د دجلې او فرات سیندونه وربهیږي. د دې رود د اوبو لپاره دواړو هیوادو یو شمېر تړونونه هم کړي دي چې تر ټولو مهم تړون یې په 1950 کال کې وشو. د افغانستان د بل ګاونډي پاکستان بیا تر ډېره اقتصاد په اوبو ولاړ دی. د پاکستان مهم سیند د سند دریاب دی چې د دغه هیواد 70% کې نفوس د همدې دریاب غاړو ته ژوند کوي. پاکستان او هند سربیره پر دې چې سخت مخالفتونه لري خو دغو دواړو هیوادو په 1960 کال کې د سند د شپږو معاون سیندونو په اړه تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې هند په ختیځ کې د دریو سیندونو راوی سلطاج او بیس په اوبو کې ډېر حق خپل کړ او پاکستان ته یې د سند جلوم او چناب په سیندونو کې د اوبو حق ورکړ. د راپورونو له مخې پاکستان د اوبو نورې اضافي زیرمینه لري څو د هغو اوبو له لارې خپلو هغو سیمو ته چې اوبو پکې لږ دي اوبه ورسوي. د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په وخت یو ځل داسې راپورونه خپاره شول چې شایي هند د چناب سیند وګرځوي. هغه وخت د پاکستان ولسمشر هندي چارواکو ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د اوبو د شوي تړون له مخې له خپل حق څخه پښا کېدای نشي. د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ هم د اوبو پر سر ستونزې شته او د افغانستان بل ګاونډی ترکمنستان بیا ټینګار کوي چې د هیوادو ترمنځ دې د اوبو په اړه په تړونونو کې ملګري ملتونه ډېره ونډه خپله کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف روان کل په جنوبی کوریا کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې وویل اشقابات د اوبو په برخه کې خپل ټولو نړیوالو تړونونو ته ژمن دی او په راتلونکي کې هم له نورو هیوادو سره په دې برخه کې همکاریو ته چمتو دی. په 1995 میلادي کال کې د اوبو نړیواله شورا جوړه شوه څو په نړۍ کې د اوبو ستونزې وڅېړي، خو یو شمېر هیوادونه لکه افغانستان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د اوبو په برخه کې خپلې ستونزې هوارې کړي. د جرمني د بن په پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د ویش د برخې ماستر او په همدې پوهنتون کې د اوبو د مدیریت په څانګه کې د ډاکټرا محصل فضل الله اختر په دې باور دی چې له پاکستان سره د اوس لپاره افغانستان له تخنیکي پلوه د اوبو د ویش پر سر تړون نشي کولی. د ښاغلي اختر څخه مې په دې اړه وضاحت وغوښت.
مونږ کډرونه دغسې نه لرو چې هغه په داسې بین المللي سطح باندې داسې قرارداد سرته ورسي ترڅو د افغانستان زراعتي او د سکلو ښاروالي ضرورت مثلا نظر کې نیولو سره دغه تفاهم ته ورسي. نو په موجوده حالاتو کې فکر نه کوم دغه تړون داسې منځته راشي.
اختر صاحب، تاسو د کډرونو مسلې باندې ټینګار کوئ، نو د کډرونو روزل خو یو سامان غواړي. آیا افغانستان باید یو وجده موده دې ته صبر وکړي څو کترونه وروسي او بیا له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي؟
فکر نه کوم چې باید افغانستان انتظار وباسي. اصلا دغه تیره دوره کې حمید کرزي صاحب دوره کې اعلی تحصیلات وزارت د بورسونو پروګرام شروع کړی و چې په هغه کې هر کال تقریبا صدرینه تر وسه و پورې محصلین د افغانستان د دولت په مصرف هندوستان ته د تحصیلاتو لپاره په دغه اندازه ترکیه ته او په دغه اندازه مالیزیا ته. هرنون کې خبره داده چې د افغانستان په هغه اولیتونو کې تر اوسه د اوبو د تنظیم بخش تر اوسه پورې اعلی تحصیلات وزارت شامل کړی نه دی. باید افغانستان چې کوم خپل شخصي بودیجه مصرفي د کډرون دروزل لپاره، څنګه چې رئیس جمهور زموږ اعلان کړی چې زموږ آینده د افغانستان اقتصاد په اوبو بسر ولاړ دی، باید عملی اقدام هم وکړي چې په دغه برخه کې باید کډرونو ته مثلا زموږ محصلینو ته زموږ استادانو ته دغه بورسونو ته خصوصا دغه غور کې ورته اولیت ورته ورکړي چې باید دغه بخش مثلا زموږ محصلین او استادان باید تنظیم کړي.
دا خو خواهش دی، دا خو هیله ده چې افغانستان باید پرې برخه کې دا کار وکړي، لیکن تر څو پورې چې دغه کار نه وي شوی افغانستان څه حل لار لري تر څو د افغانستان اوبه ضایع نه شي چې پاکستان ته بهیج او لاغوی سم استفاده وکړي او له پاکستان سره هم یو تفاهم ته ورسي؟
فکر کوم فلحال دپاره د افغانستان په سیاسي اړخ هم که وګورو وزارت خارجه باید د اوبو د تنظیم او د اوبو د ادارې او د افغانستان د طبیعي منابع ښه تنظیم او د هغې د حفاظت او ساتنې لپاره باید یو ډیسک یو 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 دفتر ولري. همزمان باید په افغاني پوهنتونونو کې مونږ دغه متخصص د اوبو د ادارې او تنظیم او انجینري بخش پروګرامونه باید په کار واچوو. کولای شو په دې تیزۍ سره انشاءالله تر روانو 4-5 کالو پورې یو څه نه څه اغه لاستر اوړو منګه قدر لاستر اوړو دغه کپاسټی او دغه ټکنالوژي لاستر اوړو تر څو منګه دغه پروسه پر مخ بوتل شو.
اختر صاحب، افغانستان نشي کولای سي ل نړیوالو مرسته وغواړي، ل نړیوالو مؤسسو په دې برخه کې څو ل پاکستان سره تفاهم ته ورسي؟
فکر کوم تر اوسه پورې دغه نه اعتبار موجود نه دی د خارجي مؤسساتو بخش کې او د افغانستان دولت بخش کې، خصوصا د اوبو برخه کې. که اجازه لرم زه مثال ورکوم، مثلا د بانک جانی د نړیوال بانک یو پروژه لرله چې هغه معلومات هغه څېړنه کړې کابل دریایي او ځکه او خو د افغانستان د دولت له طرفه یا د اوبو انرژي وزارت له طرفه هغوی نظینه هغه دا اجازه نه لري چې دغه اسناد افشا کړي، مثلا چې اصلي حالت څه شی دی، زمونږ د اوبو اصلي حالت څه شی دی. نو د خارجي موساتو په منځ او د افغانستان دولت په منځ کې داسې کوم اعتماد فضا نشته تر اوسه.
که چېرته د افغانستان تړون تراشتو چې له ایران سره یې کړی دی، د ظاهرشاه د پاچاهۍ د دورې د روسي سریاعظم په وخت، د موسی شفیق په وخت کې، د هلمند د اوبو په برخه کې چې کوم تړون شوی و، خو په هغه وخت کې افغانستان قدر نه درلود، لکه څرنګه چې تاسو اوس د پاکستان په برخه کې د قدر په موجودیت ټینګار کوئ.
په هغه وخت کې د افغانستان په سیمه کې، په مرکزی آسیا کې، افغانستان یو د منطقې د مجهزترین هایدرولوژیکي سیستم لرو، برعکس اوسنی حالت چې کوم دي مختلف مثلا هغه سټیشن چې هغه به موسمي حالات مانیټور کول، هغه به دا په اندازه معلومه ولا هغه یا تباشوي دی یا په هغه سیمو کې چې امنیت نشته. مثلا زه د ننګرهار خبرې کوم، کوم چې موږ اخیری سټیشن لرو، بعض سټیشن یې زنه نه غواړم نوم یاد کړم، خو تر اوسه پوهې د امنیتي حالاتو د وجې افغانستان دولت نشي کولی هغه سټیشن او هغه منطقو ته لاسرسی ولري تر څو هغه دقیق ارقام په لاس راوړي چې هغه موږ اندازه وکړي چې موږ څومره اوبو خوندان یو او څومره نیازمند دي. نو فکر کوم اوسنی حالت زموږ ډېر وخت پخوا بهتر هم دی، بدتر هم دی. بهتر په دې شکل کې چې موږ ځوانان لرو چې اوسه مثلا په خارج کې درسونه وای دکترا په سطح باندې خو د هغوی د انسجام لپاره په افغانستان کې داسې کوم برنامه لاس په لاس نه ده شوې تر اوسه، پورته هغه کدرونه چې بهر کې دي هغه بیرته هغوی د هغوی انسجام وکړی شي داخل افغانستان کې په هغه مربوطه ارګانونو کې، او دغې وجنه اکثره زمونږ کدرونه چې بیا مجبوریږي بیرته د وطن نه کوچ وکړي، بیرون د وطن نه لاړ شي، او دغه شان موږ د لاسه ورکوو. خو که چېرته دغه برنامه پلی کړی شي، دغه ځوانان بیرته جلب کړی شي، دغه محصلین چې ماستري کوي په خارج کې د اوبو تنظیم بخش کې، دغه محصلین چې هغه دکترا کوي هغه باید د هغوی انسجام وشي په افغانستان په تحصیلاتو ادارو کې، د افغانستان په وزارت زراعت کې، د افغانستان په د اوبو انرژي په وزارت کې، د هغوی د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کې هغوی باید منظم ځای پر ځای کړی شي.
له ایران سره چې کوم تړون شوی و، د راپورونو له مخې، د هغه تړون له مخې ایران ژمنې کړې وې چې د افغانستان دننه به ځینې تاسیسات جوړوي، خو هغه یې نه دي جوړ کړي. د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان په دې برخه کې پر ایران فشار راوستی شي چې خپل ژمنې پر ځای کړي؟
بله، فکر کوم افغانستان فشار راوستی شي. وجه دا ده د هغې لپاره سبب دا دی چې د افغانستان چې کومې اوبه مثلا د کابل دریایو ځي پاکستان ته ځي، اوبه په افغانستان کې تولیدېږي، خو ځي پاکستان ورسک بند چې کوم دی برقي بند دی هغې ته ټول زمونږ اوبه روانې. دغه شانتې د سیستان بیسن ته چې کومې اوبه زمونږ ځي سیستان او ځي تر ایران، هغه په افغانستان کې تولیدېږي. افغانستان کولی شي دغه اوبه مثلا بعضې مجبوریتونو د وجې یا د بعضې خپل حق لاسته راوړلو د وجې بندې کړی شي، مثلا دې لپاره چې تفاهم ته ورسي، یو روغې جوړې ته ورسي، ایران باندې فشار راوستی شي. فکر کوم خامخا همدغه حالت مونږ په پنجمو دریایي حوزه کې لرو چې هغه د اوبه د پامیر په غرو کې پیدا کیږي، خو ځي د آمو سیند ته هغه کیږي شاملېږي، او هغه بیا ازبکستان ترکمنستان هغوی هغه په برق د لارې پمپ کوي او خپل د ازبکستان شمال ته هغه اوبه رسول کیږي. چونکې د اوبو تولیدونکي مونږ یو، باید مونږ ته دا حق هم راکړي چې مونږ فکر کوم دا حق هم لرو چې د خپل اوبو ساتنه وکړو او په ګاونډیانو فشار راوړو تر څو زموږ ضرورت په نظر نیولو سره مونږ سره مرسته وکړي تر څو دا اوبه مونږ په ښه طریقه سره تنظیم کړی شو.
تاسو د آمو سیند ته اشاره وکړه. د آمو د سیند په برخه کې یوه ستونزه دا ده چې د افغانستان خواته ژی خامې دي او د افغانستان خاوره خوري، او بل لور ته د خپل آمو له سیند نه افغانستان څه خاصه استفاده نه ده کړې. آیا ممکنه ده چې د کرهنې په برخه کې له دې سیند استفاده وشي او یا په نورو برخو کې له دې سیند له اوبو څخه افغانستان ګټه پورته کړي؟
بله، سل فیصده. ما په خپله د امو دریایي حوزه کې په ازبکستان کې ما د یونیسکو سره کار کړی دی. د امو د سیند تاسو خبره تاسیساتو وکړه، افغانستان متاسفانه په دغه بخش کې زراعتي تاسیساتو ته، آبیاري تاسیساتو ته دومره توجه نه ده کړې څومره چې پکار ده. ازبکستان د دوستي پلنه پورې غاړه ازبکستان کانالونه لري چې هغه د سمندر یا د سیند د سطحې نه جګ دي، خو هغوی دغه اوبه برقي سیستم سره هغوی پمپ کوي، هغه خپل کانالونه ډکوي او دا اوبه د ازبکستان شمال ته رسي. هلته پې دوی پنبه، هلته پې دوی شولې او نور داسې فصلونه کري.
فضل الله اختر، مننه چې د ازادي رادیو په دې پروګرام کې مو برخه سره واخیسته.
مننه نه صرف صرف
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې درته یو ریپورت د کرکټ د معلولو لوبغاړو په اړه لرو، او همدارس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له نوي مرستیال باور هوتک سره مرکه درته خبرو. خو تر څه مخکې ریپورت ترازو، د افغانستان کرکټ بورډ وایي د معلولینو او معیوبینو کرکټ لوبډلې د نړیوالو سیالیو لپاره بنګلاديش ته لیږلې ده. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل دا نړیوال تورنمنټ د سرسلي په نوښت پیل شوی چې افغان لوبډله به له څو نورو تکړه تیمونو سره لوبې وکړي. ښاغلی فضلي همدارس په کورنیو کرکټ لوبو او هم د ملي 19 کلنې لوبډلې د یو لړ پرمختګونو یادونه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته چې رحمت الله افغان جوړ کړی.
افغانستان چې جنگ ځپلې دی ګڼ شمېر ځوانان یې د جګړو پر مهال خپل لاس او پښې له لاسه ورکړي او یې هم د ناروغۍ له امله له ودې پاتې دي. خو دغه ځوانان تر چا ځان کم نه بولي او په ملي کچه په بېلابېلو برخو کې لوبې کوي. یو له دغو ټیمونو څخه چې معیوب لوبغاړي پکې لوبې کوي اوس بهرنیو سیالیو ته هم ځي. د کرکټ ملي لوبډله ده. د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بورډ یا ټیم ته یو تکړه بهرنی روزونکی هم ګمارلی او بنګلاديش ته یې دا لوبغاړي استولي چې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي.
د معیوبینو یا د معلولینو هغه کم ټیم چې بنګلاديش هېواد ته به سفر کوي هلته به د هغه انټرنیشنل ټیمونو سره لکه انګلستان، بنګلاديش او هندوستان هېوادونو سره لوبې کوي. دا یو ډېر غټ ټورنمنټ دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان داسې یو ټیم دی. د هغه سره مونږ یو خارجي روزونکی هم پیټر هندرسن به هم د ده سره ځي. نو دا یو ډېر ښه دستاور دی چې موږ ټول هېوادوال ته ووایي چې دا هغه وګړي دي چې حق یې اولت په افغانستان کې لري.
ښاغلی فضلي وویل چې د کرکټ معلولو لوبغاړو تر دې مخکې په ګاونډي هېواد پاکستان کې هم یو لړ سیالۍ کړي او ښې لاسته راوړنې هم ترې کړي دي. دا ویلو ده چې د کرکټ نړیوالې شورا هم د معلولو لوبغاړو لپاره د ښو زمینو د برابرولو ژمنې کړي دي. د کرکټ بورډ چارواکي همداراز د نورو کورنیو ټورنمنټونو د پرمختګ یادونه هم کوي. د دغه بورډ مرستیال ښاغلی فضلي وایي چې په خوس او ننګرهار کې څلور ورځنۍ لوبې په بریالیتوب سره روانې دي. ښاغلی فضلي د کورنیو لوبو ترڅنګ د 19 کلنو ملي لوبډلې وروستیو لاسته راوړنو ته هم اشاره کوي او وایي چې د آسیا په غوره لیګ کې د افغان لوبډلې پرمختګونو ته په کتو به افغان لوبډلې راتلونکي کال ښې لاسته راوړنې ولري.
د دې یو غټ هدف دا دی چې چېرته موږ دغه سیالۍ کپ وګټو یا ونه ګټو، را روان کال 2018 کال کې نړیوال جام د سره کېږي. البته د 19 کلنو ملي لوبډلې لپاره
کرکټ بورډ په داس حال کې د کرکټ د پرمختګونو یادونه کوي چې افغان لوبډله کوم بهرنی روزونکی نه لري او د دغه ټیم یوازنی بهرنی روزونکی تیره میاشت له افغانستان څخه ووت. ویل کېږي که افغان کرکټ بورډ ونه شو کړای چې په تیر نړیوال جام کې لیدل شوې ستونزې هوارې نه کړي، دا لوبډله به که څه هم په کم وخت کې ډېره پرمختللې خو خپلې لاسته راوړنې به له لاسه ورکړي.
اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نوی مرستیال باور هوتک وایي چې د اولمپیک د ملي کمیټې د رسمي کېدو لپاره هڅې په وروستۍ کېدو دي. دی وایي چې دوی 95% خپل کارونه مخ ته وړي دي او ځینې پرمختګونه یې هم کړي دي. ښه ده چې د ښاغلي هوتک او زموږ د همکار الیاس سالی مرکه یو ځای واورو.
امید لرو انشاءالله چې په لنډو ورځو کې به د اخبار صاحب نوم هغه جدول ته اوچت شي لکه د انټرنیټي سیستم ته به ورسېږي. تر 95% پورې موږ ته اطمینان اولمپیک د آسیا او جهان راکړی او انشاءالله په لنډو ورځو کې به زمونږ رسمیت، البته د اخبار صاحب موږ نور آزاد غونډ رسمیت لري، سکرتر جنرال معاونین او مالی و آزاد بورد. نو صرف د اخبار صاحب د تاییدو دولو دپاره موږ ته اطمینان راکړی ده چې په ترکمنستان کې چې کوم کانګرس دایریږي په هغه کې به محترم اخبار صاحب په صفت د رئیس د اولمپیک د افغانستان هلته برخه اخلي او هغوی به رایه ورکوي. او 95% کارونه تکمیل شوي دي، 5% صرف انټرنیټ په نوم ده.
هوتک صاحب، لږ وخت کې چې اخبار صاحب دلته راغلی او د ملي اولمپیک کمیټې رئیس په حیث خپل کار پیل کړی ده، دې وخت کې څه لاسته راوړنې شته د اولمپیک؟
واقعا تاسو به د مطبوعاتو د لارې نه لیدلي، په دې لنډو ورځو کې مونږ تقریبا د قهرمانانو په واسطه ډېر مډالونه لاسته راوړو. باز مواد مبارز جهاني قهرماني په تایلنډ کې واخیسته، همداسې د مویتای قهرماني او مډالونه د جهانی مسابقاتونه، د کراتی فدراسیون همداسې د آسیایي جهانی مسابقې وي، البته په مختلفو هیوادونو کې چې 15 مډالې لاسته راوړي، او د وشو قهرمان البته د جهانی مسابقو نه لاسته راوړنې او مډالونه اخیستي دي. په ډېرو کم وخت کې 15-20 ورځو په مابین کې چې د اخبار صاحب د تایید او د اخبار صاحب د حمایت د نوم سره واقعا ورزشکارانو مورال او جرأت پیدا کړی ده. لاسته راوړنې د یو نیم کال چې موږ په دې تحولاتو جنجالو د ورزش کې د محترم هاشمي سره وو، نو واقعا فکر نه لري و چې دغه نه لاسته راوړنې موږ په شلو ورځو کې ولرو.
او هوتک صاحب، په دې موده کې چې په رهبری باندې ستونزه روانه وه، آیا په دې موده کې کوم داسې مسابقې ځنډېدلې که نه؟
البته محترم هاشمي یو ورزشکار نه و، باوجود چې ورزشکار نه و، د ورزش د کورنۍ نه نه و، هغه په دې کې کوم اکسپیرینس یا معلومات او بلدیت نه درلوده د ورزش په برخه کې، نو واقعا ورزش یو بحران ته تللی و او هغه دا ارزیابي نه شو کولای چې ورزش یا قهرمان څه معنی، مګر اوس او واقعا ډېرې ستونزې منځته راغلې وې. دغه په وخت کې موږ کومې لاسته راوړنې نه درلودې، کومې قهرمانۍ نه درلودلې، ورزش بالکل یو 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 خراب حالاتو ته تللی و. اوس الحمدلله ورزش یو ادرس پیدا کړ، رئیسان د فدراسیونونه خپل ځان د عزت په چوکاټ کې ګوري، نو واقعا ورزشکارانو ته موږ زمینه د سفرونو برابره. اوس موږ په رویداد د سپټیم لرو په هندوستان په هیواد کې، هغې ته امادګي لرو، همداسې په برازیل کې اولمپیک ګیم چې ده، نو هغې ته هم باید موږ امادګي ونیسو، باوجود چې وخت ډېر کم ده، او ان شاء الله امید لرو چې په لنډو وختو کې به موږ ورزشکارانو ته ښې زمینې برابرې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومه زه صفي الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم، ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. ډالر مخ پورته روان دي او افغانۍ مخ کته، لکه اداري فساد چې پورته ځي او خدمت کته، داسې سټایل او موډ هم پورته روان دي او ټولنیز اخلاق کته. سړی آرام پاتې شي چې ولې یو شی پورته ځي او بل کته. تاسې هم غور پې وکئ او که مو څه کوچ ترې وایستل بیا موږ هم پې خبر کئ. د خپرونې په پیل کې مو د ښځو یوې غونډې ته بیایو. هلته د ښځو د حقوقو ستر مدافع ګل اندام صاحب وینا کوي، هغه در اورو.
درنو اجرینو او درنو میرمنو، اوس به تاسو ته د ښځو د حقوقو یو لوی مدافع او مبارز ښاغلی ګل اندام صاحب خپله عالمانه وینا واوروي. ایله ده چې په تودو ولولو او چکچکو سره یې استقبال کړئ ګل اندام صاحب.
آغلو خویندو مندو ورونو او ورندارګانو، خوښم چې یو ځل بیا ځان ستاسې یعنې د 50% نړۍ په منځ کې ګورم. او هغه څه اظهاروم چې زما په رګ رګ کې د ما له وینې سره ګډ شوي دي. ښځه د نړۍ یو لویه هستي ده. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه لور ده، ښځه مایره ده، ښځه ورندار ده، ښځه خواښې ده، ښځه ډاکټره ده، ښځه ښوونکې ده، ښځه سکرتره ده، ښځه وزیره ده، ښځه والي ده، او لنډه ده چې ښځه هر څه ده. ښځه ته یې، ښځه زه یم. نو باید میړونه، پلرونه، ورونه، لیورونه، خسران او ټول نارینه ښځې په سر کې نه وي او حقوق یې ورکي. باید بهر ته د چکر لپاره یې بوزي، لکه د چارواکي غوندې په دوبۍ او ترکیه کې کورونه ورته واخلي. دا چې زموږ هیواد ساحل نه لري، نو باید مشهورو ساحلونو ته د چکر لپاره بوزي. د نړۍ په لویو لویو موزیمونو او شاپینګ سینټرونو یې وګرځوي. زه به خپلې دغې مبارزې ته همداسې په جوش دوام ورکوم، همداسې به مخ په وړاندې روان یم. هیڅوک به ما راونه ګرځوي
او ډیر به خوشاله يم چې د خزو د حقوقو د لاس تراولو په مبارزه کې خپل ګرمي وینې توي کړم. موږ نرم په خزو ملامت یو، موږ ظالمان یو، د خزو حقوق مو د پښو لاندې کړي دي.
هلکه ګلندامه، هغه بله ورځ د ښځو په غونډه کې دي څه څه وغږول؟ پیریانو نیولی وی که څنګه؟
لیونی کیږه مه، زه د هر څه د خپل یوازیني ارمان د پوره کولو دپاره کوم. که مې خدای پاک دغه ارمان،
ولې د خلکو کورونه ورانوي او ښځې یې ورباټوي؟ خلک د بېګا ډوډۍ ته حیران دي، او ته ورته وایې چې په دوبۍ او ترکیه کې کورونه ورته واخلئ، سالونو ته یې بوځئ د چکر دپاره، او سیلونه پرې وکړئ. خپله دې درې ښځې کړي دي، ووایه چې څو ځله دې چکر ته بولی دي او څو موټره دې ورته اخیستي دي. خپله دا څو کله په یو زاړه کرایي کور کې اوسېږې او نورو ته د ترکیې فرمایشونه ورکوي.
ته رښتیا وایې، خو دا دعا کوه چې ارمان مې پوره شي.
دا د څه شي ارمان دی چې داسې لیونی کړی؟
بهر ته د تللو ارمان. غواړم په دغه ډول بهر ته د تللو کیس جوړ کړم. ډېر د ښځو د حقوقو مدافعین لاړل، کیسونه یې جوړ کړل او قبول شول.
زیاتره خلک هڅه کوي چې خپلې لورګانې په امریکا، استرالیا، کاناډا او یا هم کوم اروپایي هیواد کې میړه ته ورکړي. د همدغسې یوې نوې واده شوې نجلۍ له حاله مو خبرو.
الو الو غوټۍ لورې اورې؟
الو
غوټۍ لورې اورې؟
ماری سلام، څنګه؟
وی شکر ده چې غږ مې دې واورېده لورې. خیم ته څنګه یې؟ درته صدقه مې کې لورې.
مور جانې
ولې ژاړې لورې؟ په تنګ سوې یې که څنګه؟
مورې څه درته ووایم، د ما له حاله څه خبرې؟ لیونۍ کېږم.
ولی چه خبره ده لورې؟ د خلکو په خارج پسې سترګې پوچې ووتې او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته اوشکنې دې له یاده ووتلې.
ورک دې شي دا خارج، خدای پاک دې اوس مزر مړه کړي چې بېغمه سم.
ولی چه خبره ده؟ ښه ښایسته مېړه لرې، په اروپا کې هر ورځ دې دانسخانو او پارکو ته بیایي. نور نو څه غواړې لورې؟ کبر ما کوه چې بیا به لکه د موږ ټوله ورځ د چاودنو او بمونو انتظار کوې.
چېرته دی دغه ښایسته؟ ما خو تر اوسه نه دی لیدلی.
ولې په دغه یوه میاشت کې دې نه دی لیدلی؟ چېرته تللی؟
څه خبره یې مرک دي شي؟ اوس یې پلار وایي چې ما کړې.
څنګه پلار یې وایي چې ما کړې یې؟ خواښې دې څه وایي؟
خواهی نلارم.
نو لخو سر سره دی نور چوکو سیگی؟
ای چوکم نشته، یوازی زی مر سره نشدی لاس را چوالی و خو ما ارتو ویل که دی لاس را ور پولیس را خبروم.
تا و داریگه چه زده پلار تا ووایم چه در تایی چا تا ور کلیه. زا بیا با تلیفون در تا وکم. الو
سلام ماری.
وعلیکم لوری، څنګه یې؟
څنګه یې ماری؟ خدا را میال دی.
لور جانې شکر و باسا چې خارج ته لاړې. ګوره نور دې ژړا و نورم، تر سترګو دې جار شم.
ماری دا څه وایې؟
لوری د میړه پښتنه مې دې له پلاره وکړه، همدغه دې میړه دی خو سر دې څو کاله مخکې مړ شوی و.
همدغه زور سړی
لیوانی؟ ځا لورې په خارج کې سړی نه زړیږي، ورسره خوږه شه چې موږ ته پیسې راولیږي. بلا دې واخلم لورې.
پام وکړی یوی خبرتیا ته.
د وطنی ترینام د فلم جوړولو کمپنۍ د خپلو راتلونکو فلمونو لپاره د فلم هیرو یعنی د فلم هلک رول لوبولو لپاره یو ځوان ته اړتیا لري چې لاندې نښې باید ولري: قد دوه ګزه، د سینې سور یو نیم ګاز، غاړه دوه چپکه، د ویښتانو سټایل ګارګوتی چې درې لویشتې اوږده په اوږو پراته وي، سترګې، شونډې، غاښونه او پوزه مهم نه دي، خو چې غوږونه یې له معمولي اندازې لوی نه وي. لشلیدلی کاوبای پتلانه، سره لنډ بلوز او د غاړې له زنانه بیک سره دی ژر ځان د وطني ترینام د فلم جوړولو کمپنۍ ته راورسوي چې وطني امیتاب بچن او شاهرخ خان امتحان ته اخلي. که بریالی شو نو نوش جانې. پته: د فلم د کمپنۍ مرکزی دفتر، د ترینام د اسکریم خوړلو دوکان ته مخامخ، د ترینام سلمانی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکای ساس او زه نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا.